אבל אז אשתו לא קטן דרך ביממה.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
حضرونه اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوري نن چهارشنبه د اگست 11مه او د اسد 6مه ده او زه سید سلیمان شنای چارواکی وی طالبانو د چهارشنبه پورې درې نور ولایتي مرکزونه هم ونیول او په دې سره نه ولایتي مرکزونه د طالبانو لاس ته ورغلل د طالبانو د خوانه د بدخشان بغلان او فراه ولایتي مرکزونه د نیولو سره په مرکزی حکومت فشار راوړل کیږي چې د طالبانو د دا ډول پرمختګ مخه ونیسي دا اسوسییټډ پریس خبری آژانس په قول په فراه ولایت کې طالبانو د یو عسكر په خیاب لمړې په سره کاچولې او د الله اکبر نارې وهلې د افغانستان حکومت او پاوز په دې اړه یاد آژانس خپل نظر نه دی ورکړی خو تیر ورځې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار کمیسون رئیس ویل د ملکی افغانانو پر ضد د طالبانو تشدد به کېدلی شي جنگي جرمونه او د بشریت ضد جنایتونه وګڼل شي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن چهارشنبه په مزار شریف ښار کې د شمال زون د امنیتي وزیر درزولو په هدف د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهوری ریاست د پخوانی معاون مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي شوراګانو د اتحاد رئیس جمعه خان همدرد سره کتلی دي د ارګي وایان امریکا غږ ته ویلي د جنگي چارو مدیریت او مختوړل او د افغانستان د دفاعي چارو مختوړل د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دي خو سیاسي او جهادي مشانه ولسی پاتونوال د امنیتي ځواکونو سره په همغږي او د هغوی تر مشرۍ لاندې د هیواد څخه دفاع کوي د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي امریکا غږ ته نن وویل چې ډیرو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو په دوحه ښار کې غونډه کړې ده چې د افغانستان د سولې پروسه په ښه ډول همغږه او چټکه کړي غلام فاروق مجروح چې د مذاکراتي ټیم غړی دی امریکا غږ ته ویلي یاد واستازو د افغانستان د هیات او د طالبانو د ډلې سره د سولې د پروسې په اړه جلا جلا لیدنې وکړي او نړیوالې ټولنې په دواړو غاړو ټینګار وکړي چې د افغانستان د عمل کېدلو لپاره جدي تصمیمونه ونیسي او یوې نتیجې ته ورسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د اگست تر لسمې نیټې پورې په شپږو پروازونو کې د ځانګړو ویزو یا اس آی وی پروګرام لارې نږدې زر تنه ګډونوال متحده ایالاتونو ته رسیدلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیک پرایس د سیشن وی پروژه نا وخت خبر اعلان ته ویل چې تر اوسه په دقیق ډول 915 تنه او د هغوی د کورنۍ غړي امریکا ته رسیدلي دي امریکا ته د افغان همکارانو د انتقال نړۍ په داسې حال کې ګړندې کیږي چې امریکایي سیاستوالو په حکومت فشار راوړی څو د امریکایي عسکرو افغان ژباړونکو او همکاران زر تر زره د افغانستان څخه وباسي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن سمود مخکې هغه افغانانو ته چې د امریکا د متحده ایالاتونو په مالی ملاتړ په جوړ شوو پروژو د امریکا نه دولتي ادارو او مطبوعاتو کې کار کړی د مهاجرت یو نوی پروګرام یعنی دویم لومړیتوب په نوم باندې اعلان کړو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د امریکا په سنا مجلس کې د دواړو ګوندونو غړو د بنسټونو د جوړېدو په هدف د جمهور رئیس جو بایدن څو تریلیون ډالری پلان تایید کړو جمهور رئیس بایدن د سنا مجلس د غړو دا اقدام ستایلی دی او وی ویل چې نن ثابته شوه چې ډیموکراسي و سماغې سلري د امریکا د سنا مجلس غړو د چهارشنبه په سهار 50 په مقابل د 9 مخالف رایو کې د بایدن د 3.5 تریلیون ډالرو پیشنهادي پلان تایید کړو او اوس به راتلونکې میاشت د استازو په مجلس کې تر غور لاندې ونیول شي په دې اقتصادي پلان کې د جمهور رئیس بایدن د پاره ډیر لومړیتوبونه شته خو د فامیلونو د پاره خدمات صحي څانګې او چاپیریال اړوند پروګرامونه هم پکې شامل دي که دا پلان د استازو د مجلس لخوا تصویب شي نو دا به په تیرو څو لسیزو کې د امریکا د عامه خدمتونو په برخه کې لکه د سرکونو او پلونو د جوړېدو د انټرنیټي خدمتونو د شبکو د پراختیا او د څښاک اوبو لپاره د پایپونو د نوي کېدو په برخه کې ستره پانګونه وکړل شي د اسرائیلیانو صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای د رئیس ویلیام برن سره په تل اویو کې ولیدل او مجلس یې وکړو. په دې مجلس کې د اسرائیل د استخباراتو یا موساد رئیس ډیوید بارنیا هم ناست و. د صدر اعظم د دفتر د خوانه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې مشرانو د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو او د اسرائیل او امریکا ترمنځ د امنیتي همکارۍ په اړه خبرې وکړلې. اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې په دې خبرو کې د منځني ختیځ په وضعیت اوږدې خبرې وشوې، خو محوري بحث په ایران و. او وروستی خبر دا دی چې د دوبۍ دولتي هوایي ډګر مسؤلینو وړاندوینه کړې ده چې راتلونکي کال کې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له لارې تقریبا 50 میلیونه خلک سفر وکړي. د چارواکو په وینا دا د سکل په پرتلې دوه برابره شمیر دی چې د کورونا ویروس د وبا له امله کم شوی و. په دې هوایي ډګر په 2000 کال کې څه کم 1.5 میلیونه مسافر تیر شوي دي، خو وړم کال یعنی په 2019 کې بیا همدا شمیر 6.5 میلیونه. تاسو راشنا رادیو خبرونه واورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنیو حالات په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پایه واورئ. لومړی به دا راپورټ واورئ. نن سهار وخت جمهور رئیس اشرف غنی مزار شریف ته د خپل ناڅاپي سفر په ترڅ کې د دغه ښار له مخور خلکو، پاتونوالو او پخوانیو قومندانانو سره کتلې دي. جمهور رئیس وروسته له هغه مزار شریف ته تللې چې په شمال کې سخت جګړې روانې دي. په دې باره کې ګل رحیم نیازمن راپورټ لري.
نن چهارشنبه سهار وختي 6 بجې جمهور رئیس مزار شریف ته راغلی و. هغه د دغه ناڅاپي سفر په ترڅ کې د بلخ له مخورو خلکو، پخوانیو جهادي قوماندانانو او پاتونغالو سره کتلې دي. جمهور رئیس اشرف غنی په داسې حال کې شمال ته سفر کوي چې په دغه زون کې د مزار شریف او میمنی خارونه د افغان ځواکونو په واک کې پاتې دي. د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې مزار شریف کې جمهور رئیس اشرف غنی د سیاسي او جهادي شخصیتونو ترڅنګ له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد محقق او جمعه خان همدرد سره کتلې دي. اعلامیه زیاتوي چې په دې کتنه کې د شمال زون د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسی پاتونوالو د همغږۍ، تجهیز او انسجام په اړه بحثونه شوي. مارشال عبدالرشید دوستم په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی به یو ځل بیا په شمال کې طالب وسلوال په شا وتنبوي.
چندین بار اینا در شمال آمدن در دام افتیدن، این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. همه مردم که ما شاهد از خود بودیم که علیه دینا قیام میکنن، اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمدن نمیتونن.
د پولی خمری اوسیدون که جمال الدین وای چې لپرون ماسپخین وروستا د پولی خمری خار ته طالبان ننوتی، ټولی ملکی او نظامی ادارې د دغه ډلې په واک کې دي. نن سهار د فیض آباد ښار ته هم طالبان داخل شوي. په دغه ولایت کې دولتي او نظامی مسؤلین د فیض آباد په هوایي ډګر کې راټول شوي دي. له بلې خوا په قندز کې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه چې د 211 پامیر قلی اردو په قوماندانۍ او هوایي ډګر کې راټول شوي وو، خپل ټول تجهیزات، وسلې او هامیه ټنګونه یې طالبانو ته پرېښودې دي. د قندز او تخار اوسیدونکي او عیني شاهدان وایي چې په قندوز کې د کمانډو ځواکونو یوې ډلګۍ طالبانو ته تا د تسلیمېدو خبره نه ده منلې او د تخار پر لور وتلی وو چې تخار ته نږدې د کتار ځینې حملې ټانکونه د طالبانو په کمین کې تخریب شوي او پاتې نور د فرخار او ورسج ولسوالۍ ته وتلي دي. د قندوز یو تن اوسیدونکی وایي چې د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي د ګډوډۍ له امله له سیمې وتلي دي.
الحمدلله محمدی محمد قندوز ولایت یو کنه شیدون کې قندوز کې لتیرو دوه میاشت راشي جګړه وه. لتیرو پیندو راشي قندوز خار هم څوک کړی دوله سالو ټول نظامی فوجیان ادارې دولتي ټول مرکز تر اغلی چې اوس په مرکز کې سقوط باندې ټول هوایي میدان ته ټول شوی دي. ډیرې قندوزیان له قندوز وتل دي یا چې بل ولایت ته د تو وسو تمانای دل لتیرې تللی مرکز ته او دلته هم ډیرې ماجر شوی.
د قندز یو شمیر فرهنګي او د ټولنې فعالو کسانو سربیره ژورنالیستان وایي چې په تیرو څو ورځو کې چې طالبانو د قندز خار نیولې، د دوی کورونه د یو شمیر وسلوالو لخوا چې ځانونه طالبان معرفي کوي تلاشي شوي دي، خو دوی مخکې له دې خپلو کورونو وتلي وو. ګلرین نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کډوالو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د 1400 کال لپیل څخه دروش پیته زره کورنۍ بې ځای سوي دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریالي لیمینیازي رپورټ راستولی.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د 1400 کال لپیل په ټول افغانستان کې دروش پیته زره کورنۍ چې 1400 سره کسان کې د جګړو لامل له خپل اصلي ځایونو څخه بي ځای شوې دي. دغه وزارت دیوان مرستيال رضا باهر امریکا وکټ ویل چې دغه بي ځای شو نیمایي د کندهار، هلمند، ننګرهار او کندوز ولایتونو خلک او پاتې نور هم د تیر شو نور ولایتونو د جګړو لامل بي ځای شوې دي.
نو اگر هر خانواده را 7 نفر در نظر بگیریم تعداد مجموعی بجاشته های داخلی بیشتر از 440,000 نفر میشه. بیشتری بجاشته ها در ولایات قندهار، در هلمند، در ننگرهار و در کندوز هستند. بیشتر از نصف 63,000 خانواده که ما ازش یاد کردم در همه چهار ولایت است. نصف دیگه شام در 30 ولایت دیگه افغانستان پراکنده هستند.
دکردوال وزارت وایی چه وازی پروان هستد میاشت که 15,300 کورانه دی جگرو لامنه بیزه شدیدی. قبل که و بیزه شوی شفیقه پدی اروایی
فقط جنگونه زکتر نو خپلا فکر با جوانو لگید تنزل مست همی زخمی هم نموری پراتو دستی حالو چی در گزاری ورز منو کیدل گزاره دونو کیدل
د کډوال وزارت وایي چې پروان مریض کال کې افغان حکومت له 2000 بي ځای شو سره مرسته کړې ده او لا هم له 9 بي ځای شو سره د مرستې لپاره چمتواله نیسي. په افغانستان کې د شدیدو جګړو له کبله د یو شمېر ولایتونو خلک له خپلو اصلي ځایونو څخه یا کابل او یا هم نورو ولایتونو ته بي ځای شوي دي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې څه باندې 1,000,000 کسان بي ځای شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او ماسک رپورټونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، افغان امنیتي مقامات وایي چې د کندهار په ښار کې د وسلوالو طالبانو بریدونه دفع کړي دي. نن چهارشنبه سهار وسلوالو طالبانو د کندهار د شهر پر درېمې شپږمې پنځلسمې او پنځمې حوزې ډلې بریدونه پیل کړه چې ورسره سم د کندهار شهر په یو بشپړ جګړیز حالت کې دی. په دې باره کې به نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل څخه واخلو. مهرباني وکړئ پوپل صاحب.
بلی تاسو او محترم اوریدونکو ته هم سلام علیکم. کندهار نن په یو بشپړ جګړیز حالت کې قرار لري. کندهار ښار ټول تړل شوی او د سهار له دروګو جوړیږي چې جګړه شروع شوې ده. بیا د مازیګر تر 15 بجو پورې د ښار په مختلفو برخو کې دا د درنو وسلو ژغون اوریدل کېدل. د کندهار ښار ډیری هغه پرنفوسه ساحې چې هغه ګڼمیشته ولسی ساحې دي له درېمې حوزې څخه رانیولې تر 15 می حوزه پوری د غرض شپږم حوزه پنځم حوزه چې دا د کندهار شهر تر ټولو هغه ګنمیش چې ساحې دي او د شهر د جنوب طرف ته موقعیت لري. په دې ساحو کې د جنگ شدت وو. اوس چې د جګړې ورسی حال مرخصي دي، جنگ نسبتا آرام دي، اما بیا هم د کندهار شهر پر فضا باندې چورلکی ګرځي او د فضا څخه د کندهار شهر امنیت ساتي. د ورځې په شروع کې داسې تشویشونه زیات وو چې ګواکې کندهار شهر په نور د سقوط طرف ته ولاړ شي، اما د ماپسین طرف ته بیرته وضعیت یو اندازه کنټرول شو. خو لا هم د جنگ تشویش ته د کندهار شهر په لویدیز کې د چوک ته نږدې د کندهار عمومي محبس یا د سرپوزي محبس د ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو په ماسره کې دي او څو لازم مخکې چې ما په جنوب کې د 215 ماتل کلی اردو له ویان د جګړن محمد صادق عیسی سره خبري وکړي. دو ویل چې تازه نفسه یا تازه دمی کووي د کندهار شهر په بیلابیلو برخو کې د ځای په ځای سوي دي. هغه ډیر بریدونه چې و د وسلوالو طالبانو دای د فکړی دي، خدای عمرل چې د کندهار د مابس شاوخوا لا هم تهدیدات موجود دي چې ګډ افغان ځواکونه د ساحې د تصفیه لپاره وسیمې ته لیږل شوی دي، اما دا چې څونه په شپ سوي د پدې ساحه کې جزئیات ورنکړل. ولیکن دای ویل چې د کندهار په درېم پنځم شپږم او پنځلسم حوزه کې د پام وړ پرمختګ شوی دي او د ادعا وکړه چې تر اوسه پورې هغه لومړني راپورونه چې دوی لري 30 وستوال طالبان په دې کې وجل شوی دي او یو شتنه نور هم زخمي. لدی سر ترڅنګ د میرویس وایس حوزوی روختون د مسولینو سره چې موږ خبري وکړې هغوی تایید کړی چې له سهار 1 بجې رئیس بیا د مازیګر تر شپږ بجو پورې دوی ته حدودا اویا تنه ټپیان وروړل سوي دي چې په دې کې لوی برخه د ملکی کسانو ده او په مشخص ډول باندې د نهو تنو ماشومان او د شپږو میرمنو په شمول د ملکی کسان وای لوی برخه جوړي په دې ټپیانو کې امازینو امنیتي منابع مستعید کړی چې اتلستان امنیتي کسان هم زخمیان سوي دي چې میرویس شفخانی ته د تداوی د پاره وروړل سوي دي پکې یو بل ټکی چې یاد کم په هلمند کې هم نن سبانج 2 بجې پر عمومي محبس باندې یو ډیر قوي موټربم هدف ته رسیدو مخکې د هوایي قواو په انداخ کې لمنځه تللی دي چې د ژغ او د چاودنې شدت ټول لشګا شهر ولړزول او د لشګا شهر اوسیدونکو وایي چې په دغه اندازې قوي چاودنې تر اوسه پرې نه تجربه کړي نو په مجموع کې د هلمند او د کندهار وروسي جریات جریانه داو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ
قدر من اوریدونکو د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې روان امنیتي وضعیت د دغه ادارې د انکشافي پروژو کارونه سخت کړی دي خو د تطبیق مخه نه د نیولې د دې ادارې چارواکي وایي همدا اوس په افغانستان کې د لاسو سترو بندونو د جوړولو کارونه په مختلفو پړاوونو کې روان دي په دې باره کې لکابل څخه اکرام شنواری راپورټ لري
د اوبو د تنظیم د ملي ادارې چارواکي وایي چې کسان په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت په ټولو ادارو او خلکو یو ډول اغیزه کړي خو تر دې دغه ادارې په کارونو کومه خاصه منفي اغیزه په دې نه ده کړي چې د اوبو د تنظیم ملي ادارې له وړاندې هم په ډیرو نامنو سیمو کې د اوبو د بندونو جوړېدو په ګډون په شپږ پروژو باندې کار کړی دی د دې ادارې مالی او اداري رئیس احمد ارشاد حکیم ویل چې د اوبو د تنظیم ادارې خپل انکشافي پروژو لپاره ځانګړي کړي پیسې تر اوسه په سم ډول مصرف کړي او د خپل انکشافي بودیجې 30% پیسې د کال په لومړي کې په مصرف رسولي دي
د 3.5 میلیارد افغانیو ته چې موږ سه کال حداقل نور ضرورت لرو او د دې درخواست رسمن وزارت مالیه او دونران سره شریک شوی د کال د منځنی رسید چې لخیا د کیږي او د راپور به چې لخیا راځي په دې کې به موږ ته پوره وضاحت راکول کیږي زموږ غیر اختیاري منابع یا زموږ بدیل منابع د تمویل لپاره زموږ غیر اختیاري بودیجه چې هغه کې موږ د صح کال لپاره یعنی د 400 کال لپاره حداقل 3.5 میلیارد افغانۍ په کې لرو چې د دې تمویل کون کې غټ تمویل کون کې آسیایی بانک دی چې په دې برخه کې کار نورمال روان دی پروژې تطبیقیږي او په بودیجه کې هیڅ تشویش یا تاثیر پینه درغله بهر علاوه نړیوال بانک سره جدي مذاکرات روان دي چې دوی موږ حداقل 200 میلیون ډالر نور راکړی شي
د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د لزګونو کوچنیو او متوسطو پروژو ترڅنګ اوس مال دا اداره په لسو سترو بندونو باندې کار کوي چې د کار چاري په مختلفو پړاوونو کې قرار لري په دې بندونو کې د کمال خان شاوروز شاتوت مچغو او د کجکی د بند بیا جوړونه هم شامل ده دا اداره وایي چې پر دغو پروژو د حکومت د ملي بودیجې څخه د پیسو د مصرف سربیره خصوصي سکتور هم پانګونه کړې ده د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د هلمند کجکی بند کې یو خصوصي شرکت له 200 میلیون امریکایي ډالر څخه د زیاتو پیسو پانګونه کړې چې د جوړولو چارې پرته له کوم خنډ څخه روانې دي د دې ادارې د معلوماتو پر اساس لوی ملي پروژې د غیر اختیاري منابعو څخه تمویلېږي چې د بودیجې مصرف هم د مرسته کوونکو موضوع لخوا برابرېږي چې د حکومت په بودیجه کې د کسر مسلې سره تړاو نه لري د اوبو د تنظیم د ملي ادارې تخنیکي مرستیال احمد ویس بسیری خبریالانو ته ویل چې په تیر شپږ میاشتو کې دغه ادارې دوی شتر کارونه کړي چې 15 د اوبو د شبکو د سارنې د شبکو جوړول دي
ا فعالیت شامل برنامه تحلیل و ارزیابی منابع
تغییر بسیری ویل و پلیتون دو بود منابع و تحلیل او ارزول پروژه 15 پروژه د سیلابونو د خبرتیا او د وشکالی د خبرتیا پروژه دي او 15 نوري د افغانستان دو بود د منابع د ملي معلوماتي سیستم پروژه دي
افغانستان می باشد
د چارواک ویل چې د پنشیر ولایت څخه کابل ته د سولو پاکو بود برابرولو پروژه باندې هم کار روان دي چې په بشپړېدو به 2.2 میلیونه وګړي په کابل کې د ښاک پاکو او بوتل اساسیه پیدا کړي د چارواکو د خپل کړو د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان سره هم په سرحدونو کې د اوبو د تنظیم پر مسله خبرې کړي همدا شند د چارواکو ویل چې د یو استرالیي شرکت په مرسته د بدخشان په ولایت کې د یو شپږ زنجیري بندونو جوړولو مطالعه پیل کړي او په دې اړه د تاجکستان سره هم خبرې پیل کړي دي
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات برابروي.
د امریکا غټ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ صفه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.15.
درنو ریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله پشپژم ورځ هم بندوه. پر سرحدي دروازې ایسر سیوی خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د پولی د بندیدو له امله تجارتي چارې هم په ټپه ولاړې دي. تیر ورځ پاکستانی چارواکي مرستیال کمشنر ویلي و چې نن د چهارشنبه په ورځ به پوله خلاصه سي او د پولی د خلاصون وخت به هم ورزیات سي. خدا سي و نسول. په دې باره کې د ډیوی رادیو خبریال نعمت سرحدي رپورت راستولی.
د پاکستان او افغانستان ترمن چمن پول نن شپږم ورځ هم بند پاته و او د پولی د خلاصېدو په تمه پسوونو ادي خلک د پولی دواړو طرف ته ولاړ لیدل کېدل د سختو مشکلاتو سره مخامخ وو. د چمن او سپین بولدک ترمن دغه سره دی پولیس شپږ ورځې مخکې افغان طالبانو بند کړی و. خو د ضلع چمن مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل تیر ورځ ویلی وو چې د چمن پوله به نن د چهارشنبه د ورځې څخه د عادي خلکو او تجارت په مخ خلاصه وي چې د پولی د خلاصون وخت یې هم زیات کړی دی. خو نن سهار چې پوله پراته بجې خلاصېده د دواړو طرفو د چارواکو ترمنځ یو بیا لانجه جوړه شوه. د پاکستان له اړخه د پولی امنیت ساتونکو چارواکو یو مشر د خپل پیشنګلوي ښکاره کولو څخه ډډه کول و وی وی دیوته وویل چې افغان طالبانو پر غوښتنې د پولی د خلاصون وخت زیات کړي او د تلاشي په مراحلو کې نرمي کولو تسلی هم ورکړه. خو افغان طالبان د خپل خواڅخه پر افغان دستاویزات تذکره باندې د افغانانو پر شول غواړي چې پر روانو حالاتو کې دا ناممکنه خبره ده. پاکستانی چارواکي د کورونا څارکونکو ادارې NCOC د 15 جون باندې استلسي مرسلې باندې عمل کوي. په پاکستان کې بند پاتې افغانان به خپل دولت او په افغانستان کې ایسار شوي پاکستانی وګړو ته به پاکستان ته راتګ اجازه وي چې داغه خلکو به د کورونا ازموینه هم لازمی وي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د دې لانجې له وجې پوله خلاصه نسبه. محمد صادق د چمن وسیدونکو دی په ویش مونډي کې د کاروبار د پاره سپین بولدک تک غواړي. د وایس دواړو حکومتونو پوله خلاصولو نن اعلان کړی وو.
نو دلته خلک وساو دي، کاروبار یې بندي، روزګار یې بندي او دلته د افغان کم چې افغانستاني خلک دی هغه دوریزي هسپتالو ته ځي، مریضان دي. نو موږ ته دواړو حکومتو زکه د افغانستان حکومت طالبان دي یا کدا حکومت دي، د دواړو حکومتو سم دا خواست دي خبر تذکيره یې کبه شناتی کاری خبر ارشي ورور موږ دې څه خواست کو چې اله دي
غاټول سي د میدان وردګو وسیدونکو کدی په دوکې کې د تورس کورو په درنګانو کې کار کوي. چې دوی وس خپل کور ته تک غواړي خو دوی وایي د پولی د بنډو له وجې دا وخت چمن پول ایسار دی او خپل کور ته نسیتلای.
موږ دا غوښتنه ده چې وس د مونږ د بارډر لکه ځکه چې زیات مسافر او ډیر مریضان دلته دي، اخواته مې د اخواته مې ډیر مشکلات خلکو سره زدي کورونا یې خواته دي، د خواته مسافر دې څوک نه لري.
د چمن د پولی د تازه وضعیت په اړه د چمن د ځلې مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل څخه وپوښتل. نو هغه وویل چې زموږ له اړخه وس هم څه مشکل نشته او پول خلاصه ده. خو پر سپین بولدک کابز افغان طالبانو بې ځای غوښتنې کوي چې پوله نه خلاصه وي. خو د ده په وینا د پولی امنیت مضبوط ساتل د حکومت پاکستان په اولنی ترجیحاتو کې دي. نعمت الله سرحدي، VOA چمن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوو. په داسې حال کې چې چارواکو اسرائیل ته د دریم ځل لپاره د کووید-19 واکسینونو په لګولو پیل کړی دی، خو بیا په اسرائیل کې د دغه وبایي ویروس مثبت پیښې اوس بیرته زیات شوي دي او د متحده ایالاتو حکومت امریکایانو ته توصیه کړې ده چې اسرائیل او لویدیځ غاړې ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیندا ګریستن د رالېږلې رپورټ خلاصه به سید سلیمان شاه
تاسو ته ووروي. اسرائیل د نړۍ د هغو ملکونو په جمله کې شاملو چې حکومت یې خلکو ته د کووید-19 د واکسینو د لګولو کمپاین په لومړي سر کې پیل کړ او اوس یې د دریم ځل لپاره هغو کسانو ته د کووید-19 واکسینو په لګولو پیل کړی دی چې عمرونه یې له 60 کلونو نه زیات دي. خو د دې وروستي کمپاین باوجود په اسرائیلو کې یو ځل بیا د دې وبایي ویروس د مثبتو پیښو شمېر ورځ په ورځ لوړېږي. د کورونا پر ضد د اسرائیل د حکومت د مجادلې عمومي عامل پروفیسر سلمان زکریا وای چې وسنې وضعیت یوې بحراني نقطې ته د رسیدو په حال کې دی. هغه په هبرو یا عبري ژبه امریکا غږ ته وویل:
מה שנותר זה שהציבור יבוא לקבל את המנה השלישית, קודם יגן על עצמו וגם יעזור.
נמובלי וואי זה ישראל הוקמת לטולו חגו קסנה, چه واسی کیگی او تروسا پوری واکسین ندی لگولی واری چه واکسین و لگئی. پاگوی باید داکار صرف ده خپل ځان ده خیر او خیگرنی لپارانا بلکه پتولانه که ده باهمی مسئولیت ده پورا کولو پخاطر وکی. پروفیسر سلمان زکریا زیاد اکراج کس هم چه ایوازی واکسین نشی کولی چه ده کورونا ده ویروس ده خپل دولار دب کدی خو که پا زیاد شمیر خلق زنونه واکسین کی ممکن چه ده چلورم زل لپارا با ده قیوداتو ده لگولو اړتیا اونی لدل شی. د واکسینو د تطبیق کولو او چټک کمپاین سره سره یو میلیون نه زیات اسرائیلیان چې له 12 کالو دي او یا عمرونه له 12 کالو نه لوړ دي تر اوسه پورې ورته واکسین دي لګول شوي. خو د ټولنې د نورو وګړو په پرتله د عربو په ټولنه کې د هغو کم عمره ځوانانو شمیر زیات دی چې تر اوسه یې د کووډ واکسین نه دي لګولي. د پخ عمر خاوندان چې واکسین نه دي لګولي د هغو کسانو په پرتله په دې ناروغۍ باندې د خطر کېدو امکانات 6% لوړ دي چې واکسین یې لګولي دي. حکومت هغه کسان چې له خارج نه اسرائیل ته راځي په اجباري توګه قرنطین کوي او د سختو قیوداتو په وجه باندې زیاتره خلکو اسرائیل ته د سفر کولو پلانونه فسخ کړي دي. د اسرائیل حکومت پر خلکو باندې گرین کارت یا شنه کارتونه توزیع کړي دي. کله چې یو رستوران، جیم او یا کوم هوټل ته ننوځي باید چې ویښې تر څو ثابت کړي چې واکسینې لګولې دي. په داسې حال کې چې بله میاشت په اسرائیلو کې ښوونځي پرانیستل کېږي او د یهودو څو غټې مذهبي رسختې هم را روانې دي، حکومت عامو خلکو ته د واکسینو د لګولو لپاره 400 مرکزونه پرانیستي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم اگر چه ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نایم.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د پکتیا د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سش کال په دغه ولایت کې د شاتو حاصل د تیرو کلونو په نسبت لږ دی. دوی لاملونه جګړې، وچکالی او د کورونا له وجې د لارو تړل بولي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د پکتیا اوسیدونکو حافظ الله شاه چې د شاتو مچیو فارم لري وایي د جګړو په ځینو مواردو کې وچکالی د شاتو پر حاصل منفی اغیز کړی. هغه وایي چې د کورونا له کبله د قرنطین لګیدل او د لارو تړل بل لامل و چې له امله یې د شاتو مچیو ښه وده ونه کړه او ساګ یې حاصل کم دی.
دا په صندوق پر پات دی. صندوق چریغ جوړ وی لاس پلاس پر لاس پلاس کې وی دیش کې لیا کې شل کې لیا کې لاسا کې پینځیا کې بخی داس پټوي چې بخی وانه کې امراض دی. خو په اختیار کې شنشبای خو خوي مغرضی خو خوي شوتلا دا
د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې په پکتیا کې هر کال په منځنۍ کچه شاوخوا 900 ټنه شات تولیدېدل. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې ساکل په دغه ولایت کې د شاتو حاصل لږ اټکل شوی. د کرنې او مالدارۍ رئیس محمدین مومند آشنا راډیو ته وویل چې جګړې، وچکالی او د کورونا له وجې د قرنطین لګېدل یې عمده لاملونه دي.
قرنطینو د دې په وجه باندې د تیر کال په پرتله باندې په تر اوسه پورې چې کوم حاصلات یا گزارش موږ سره شریک شوی ده یو څه کموالی راغلی دی. او اندازه چې کله جنګونه وي، چې کله کورونا امراض وي، نو طبیعي خبره ده چې په ټولو برخو کې نه یوازې د کرنې په سکتور کې بلکې په ټولو سکتورونو باندې منفي اغیز لري.
د کرنې او مالدارۍ ریاست د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په پکتیا کې د شاتو د مچیو شاوخوا 1500 فارمونه شته چې نوي زره صندوقونه لري. له دغو فارمونو څخه ترلاسه کیدونکي شاتر ډیره بریده په کور دننه مصرفیږي.
درنور دلکو زمر دخ پرونه په هم دې ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.